ستړي مشایل ازادي رادیو څخه د مخمنه خبری مجلې ته مو ز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د روانه خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکونکو به سرنوالۍ ته معرفي شي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې ده. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږي چې د انتخاباتو کمیسون یو شمېر موقت کارکونکي دا کوي چې ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. یو شمېر نور مهم مسائل مو هم په دغه خبرونه کې راټول کړي دي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو حساس مواد له څلور دیرشو ولایتونو څخه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته رسیدلي. جرمني په پام کې لري چې یو شمېر نور هغه افغانان چې د هېواد د کډوالو په توګه نه دي منلي افغانستان ته ستانه کړي، او د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په یوه زیرمه کې له 5 میلیارد ډالر پانګونې څخه پشا شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تلې د شپږمې د انتخاباتو حساس مواد د هېواد له ټولو ولایتونو څخه ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادۍ راډیو ته وویل په دې موادو کې محافظتي کڅوړې او بایومتریک وسایل شامل دي. ښاغلی سادات وایي دا مواد به د ملي او نړیوالو څارونکو په مخ کې خلاص او د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته ولېږدول شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان همداراز وویل چې د اتو ولایتونو د نتایجو فرمونه د معلوماتو د ثبت ملي مرکز ته استول شوي دي. ټاکل شوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د تلې په 28مه او وروستۍ پایلې د لړم په 14مه نیټه اعلان شي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ لسګونه اوسیدونکو نن په یو لاریون کې د سیمې په یوه امنیتي پوسته کې د لسګونه کلابندو سرتیرو د ژغورنې غوښتنه وکړه. اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې که تر څلور ساعتونو پورې د انتن په نوم په یوه پوسته کې د ګیر پاتې سرتیرو د انتقال لپاره اقدام ونه شي، نو دوی به د ولایت دروازه وتړي. د جوزجان درزاب ولسوالۍ د تلې په 6مه نیټه د طالبانو لاسته ولوېده، او له هغې ورځې تر اوسه د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت شاوخوا 1.5 سلتنه سرتیري د انتن په نوم امنیتي پوسته کې ګیر پاتې دي. یوه اعتراض کوونکي تیمورشاه ازادۍ راډیو ته وویل حکومت او ولایتي ادارې په تېره والي هسې چې لازمه و خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. جرمنی د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ته خبر ورکړی چې د اکتوبر په 9مه نیټه به یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته واستوي. د دې وزارت مرستیال ویان رضا باهر نن یک شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښایي د دې کډوالو شمیر د 450 کسانو ترمنځ وي، خو لومړی اوبښۍ نوملړ یې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
مطابق با متفاهم نامه که ما با جرمنی داریم،
جرمنی او اروپایی ټولنې سره زموږ د موافقه لمخې د دې کسانو نوملړ باید له الوتنې مخکې لمخ سره شریک شوی وای، خو دا کار نه دی شوی. باید ووایم چې زموږ او د جرمنی د موافقه لمخې په یو ځل باید له 500 زیات کسان افغانستان ته ونه لیږل شي. جرمنی له 2014 کال راهیسې افغانستان ته د هغو کډوالو ستنول پیل کړي چې د کډوالۍ غوښتنې رد شوي، او په دې ترڅ کې په 28 الوتنو کې 666 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه نن وویل چې د چین د تیلو ملي شرکت په خلیج کې د ایران د ګاز په زیرمو کې له 5 میلیارد ډالر پانګونې څخه پشا شوی دی. دا مطلب د زنګنه له قوله د ایران د تیلو وزارت پر رسمي ویب پاڼه وروسته له هغه خپور شوی چې د متحده ایالاتو او برتانیا د سمندري ځواکونو او ایراني پوځیانو ترمنځ په سیمه کې د تقابل څو پیښې وشوې، او پر ایران او چین د واشنگټن فشارونه زیات شول. وروسته له دې چې د 2013 کال په اګست میاشت کې د فرانسې ټوټل شرکت د جنوبي فارس حوزې له انکشافي پلان څخه لاس واخیست، د چین د تیلو ملي شرکت په دې پروژه کې تر ټولو لویه پانګونه درلوده. د نړۍ د طبیعي ګاز تر ټولو سترې زیرمې د فارس د جنوب په حوزه کې دي. استرالیایي بلاګ لیکونکي جولی کینګ او مارک فرکین په ایران کې لبنده تر خوشی کې دورسته د استرالیا په پرت خار کې لخپلې کورنۍ سره یو ځای شول. دا جوړه چې یو میاشتې د ایران په محبس کې تیره کړه، ظاهرا د یوې تبادلې په نتیجه کې خوشی شوي دي. استرالیایي چارواکو نن تایید کړه چې په همغه ورځ چې ایران دا استرالیایي میرمن او میړه خوشی کړل، دوی هم یو ایرانی څیړونکی په کوینزلند کې له څه باندې یو کال بند وروسته خوشی کړ. استرالیا په کوینزلند پوهنتون کې د سرطان د ناروغۍ څیړونکی 38 کلن رضا د باشی د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه ونیو چې متحدو ایالاتو یې د ورسپارلو غوښتنه وکړه. امریکا پر د باشی تور پورې کړی و چې ایران ته د پوځي الکترونیکي وسایلو په قاچاق کې لاس لري. او په کاسو کې نن خلک له وخته مخکې پارلماني انتخاباتو کې رایه ورکوي. د دې انتخاباتو پریکړه له هغه کمپاین وروسته وشوه چې د فساد، وزګارتیا او له ګاونډي هیواد سربیا سره د سولې موضوعات پرې حاکم و. هغه معامله چې که موافقه پرې وشي نو ښایي په ملګرو ملتونو کې د کاسو غړیتوب ته لاره پرانیزي. د کاسو د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر والدیتی داکا پر ټولو خلکو غږ وکړ چې په دې بهیر کې ګډون وکړي. زنن پر هر هیوادوال او هر سیاسي ګوند او کمشنر غا کوم چې متوجه اوسي، ځکه له دې شیبې دا پروسه د دوی په لاسونو کې ده. نو راځئ دا په یاد وساتو چې نن چې هر څه پیښیږي عواقب یې د کاسوو لپاره دي. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی د آزادو او عادلانه انتخاباتو لپاره تر وسې د هیواد د وګړو د زیات ګډون غوښتنه وکړه. د کاسوو په انتخاباتو کې څه کم 2 میلیونه خلک د رایه ورکولو په شرایطو برابر دي چې د کاسوو د پارلمان د 160 غړو د انتخاب لپاره به رایه ورکوي.
خبرنامه له ازادي راډیو څخه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل هغه کارکوونکي سرنولۍ ته معرفي کوي چې د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه کړي.
د بلګې په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي. موږ به د دې مرکز یا محل کارکوونکي سرنولۍ ته معرفي کړو.
درمو د انتخاباتو د کمیسیون د پخواني کمیشنر امام محمد وری ماچ سره مرکه هم کړي.
دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه لري چې په رزلټونو کې چا لاس وهلی ده، نو دا دې هم د یو د اندېښنې وړ خبره ده. نو کمیسیون باید دغسې حالات ته باید جدي پاملرنه وکړي.
د نوي سپرکې په نوم د ټولنې یو شمېر غړو د ایراني چارواکو د ناوړه کړنو له امله په کابل کې د دغه هیواد سفارت مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه.
موږ درته راغلی چې د ایران د حکومت نه وغواړو چې ولې همیشه افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقو نه دفاع نه کوي.
خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د افغانانو له حقونو به دفاع کیږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو له حقوقو او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان یې چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبوو.
په نورو موضوعاتو کې بیا اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د نږدې 15,000 شکایتونو له ډلې 15% څېړل شوي دي. یو شمېر نور مهم مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې اوریدل شي. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون هغه کارکوونکي به سرنولۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړي. بل لور ته بیا دا کمیسیون د ټولو هغو مرکزونو او محلونو رایې بې اعتباره ګڼي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې دي. د دې کمیسیون یوې غړې رحیمې ظریفي ویلي هغه کسان به هم سرنولۍ ته وپېژندل شي چې د دې دستګاوو په ورکېدو کې لاس درلود. امید زهیرمل په تیره نور حال راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو کې د درغلې د تورونو وروسته اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي خپل هغه کارکوونکي باید څارنوالۍ ته وپیژني چې د رایو پاڼو، پایلو او بایومیټریک دستګاوو کې یې لاسوهنه کړې ده. د د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب د یک شنبه پورس خبريالانو ته وویل
د بلګي په توګه د محل رئیس رزل شټ کې 150 رای رسوي د 150 رای د بایومټریک مامور د رزل شټ لمخي بایومټریک دسکا ته رسوي چې زموږ معتبر رئیس 150 دی داسې محل چې بایومټریک دسکا د معلومول شي چې دسکا کې سل رای دی ک کارکون کې دا کار سهون کړي وي یا هم قصدن خو موږ په هیغو چې کوم مرکز یا کوم محل کې دا کار شوی دی موږ به د دې مرکز یا محل کارکون کې سرنوالي ته معرفي کړو
لدی وړاندې یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه ویلی وو د میزان په شپږم ماده یو شمیر کاندیدانو په ګټه درغلی شوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای پاکي او ناپاکي رای بالا یو او بلا جلا کړی په ورته وخت کې د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا وای د انتخاباتي پایلو په پانو کې لاس وهنه جرم دی او باید عاملانی مجازات شي د دې بنسټ ویان زبیر حبیب زاده
دا هم د انتخاباتي جرایمو له ډلې شمیرل کېږي چې باید جدي ونیول شي که دا لسوهنه قصدي وي باید اړوندو ادارو سره شریک شي څو د دې بهیر روڼتیا تضمین کړي
بلور ته بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي د هغو مرکزونو یا هم محلونو رای به باطل اعلان کړي چې بایومیټریک دستګاوې ورکې دي د دې کمیسیون یوې کمیشنرې رحیما ظریفي ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د بایومیټریک دستګاو په ورکېدو کې لاس لري څارنوالۍ ته به وپیژندل شي
د جوی کې ما
هغو سیمو کې چې بایومیټریک دستګاوې په هر ډول ورکې شوې وي خلکو سره به یې شریک کړو باید ووایم هغو سیمو کې چې موږ بایومیټریک دستګاوې ونه لرو رای نه شمیرل کېږي
که څه هم اغلی ظریفي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو د شمیر په اړه څه نه وایي خو د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو بل کمیشنر محمد عبدالله وویل تر اوسه یې د وو بایومیټریک دستګاو د ورکېدو خبر ترلاسه کړی دی هغه زیاته کړه د شل نورو دستګاو د حافظې کارتونه د زورواکو لخوا ویستل شوي دي خو رحیمه ظریفي بیا وایي د ورکو شویو بایومیټریک دستګاو شمیر ډیر کم دی او د انتخاباتو پر روڼتیا به کوم اغېز ونه کړي امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
بیا هم په همدې موضوع تم کیږو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون هغه کارکوونکي په سرنوالۍ ته معرفي کړي چې د رایو په پایلو کې لاسوهنه کړې خو پر ټاکنو یو شمېر سرونکي بیا وایي کمیسون باید دا موضوع جدي ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د دې بهیر روڼتیا ته زیان ورسیږي امید زهیر مل په همدې اړه د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا له پخواني رئیس امام محمد وریمات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا داسې وړاندې هم شوي چې ریزلټ شیټونو کې دې لاسوهنه شوې وي هغه وایي
پیغام چې څنګه پر رزلټ شنو کې چا لاس وهلای دا ځکه چې محلاتو کې باید د خپل د ټاکنو خپلوا کمیسون کاربندانو په څنګ باید د مدني ټولنې ناظر باید اوسي یو په څنګ کې د کاندیدانو ناظرین باید اوسيږي نو هرته چې څوک لاس وهنه کوي نو په یو حالت کې کېدای شي د ټول څه شمال ته مسؤلیت لري هر ادارې نه یو همغږي یو هماهنګي باید پکې موجود وي دا چې اوس د ټاکنو خپلوا کمیسون اندېښنه لري چې په رزلټ شنو کې چا لاس وهلای نو دا دی هم دی یو دی اندیشنی ور خبره ده نو کمیسیون باید دغه سی حالات باید جدی پاملرنه وکي او باید دغه حالاتونه مخنیوي وکي او باید د ولس رای ځای نشي او بل څه تم د اجازه ورنه کی چلته سو استفاده وکي
وایم چې دغه یو نقطه غواړم بیا تکرار کوم چې آیا دغه سی تجربه وړاندې دی لیدل شوی و یا هم امکان لري چې داسې شوی وي دویم دا بیا که چیرته دا کار احتمال شوی و سی د دې ډول کارمندانو پیژندنه واقعي کیدای شي
چې زین او ولایتي دفترونو راپورونو په اساس دغه څنګه خلک پیژندل شي او هلته چې څوک شتون لري موږ په خوا هم د کارمندانو تور لیست په نوم درلوده شاوخوا تقریبا فکر کوم چې 3000 کارمندانو هغه وخت نو دغه سي کارمندانو په خوا دای وو چې باید ترته تاکونو بهیر قانون کې ونه ګمارل شي نو سو د نوې قانون په اساس باید دوی سره قانوني چلند وشي نو بنان څه بدوي چې ولایتي دفترونو دغه کارمندان شناسایي وکي او دغه کارمندانو سره باید چا چې داسې کارونه کړي قانوني چلند ورسره
اوس دا کمیشن د پاره سومره یو لوی ننګونه د چوشي کول دغه کسان و پیژني او بیا یې هم لکه څنګه چې دوی وي څارنوالۍ ته معرفي کړي
نو کمیشن سره حتما دغه سي سیستم او دغه سي امکانات دوی و پیژني په کوم ساحه کې چرته چا تقریبا خرابې کړي دا او کولای شي عدلي او قضایي ورګانو ته دغه سي افراد معرفي
کړي ورما صاحب اوس کې چیرته دغه ډول کار شوی او سي او بیا کمیشن راځي دغه کسانو تفکیک کوي دوی پیژني او یا هم څارنوالۍ ته ور معرفي کوي او یا هم نور پړاوونه. فکر نه کوئ داسې مهال چې اله محدودې ورځې پاتې د ټاکنو لومړنۍ پایلې باید اعلان شي، دغه پروسه نور هم اوږدېږي او وخت نیسي؟
فکر کوم چې کمیسیون کولی شي چې همزمان دوه کار وکړي. اول خو هغه رزلټونه چې مثال په توګه ستونزې لري هغوی باندې بیا کتنه وکړي، او هغه معیارونه چې ورته وضع شوي دي آیا ومنل شي که رد شي، هغه باندې فکر وکړي، او په څنګ کې دغسې خلکو پېژندګلوي او دغسې خلکو په عدلي او قضایي ارګان ته معرفي کولو دپاره باید ګام پورته کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی رئیس امام محمد وری ماچو چې زما همکار امید زهیرمل سره د ټاکنو په اړه خبرې اترې کولې. بیا هم د ټاکنو موضوع، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 15% شکایتونو له څیړلو خبر ورکوي. دوی وایي د مهال د تصنیف یا طبقه بندۍ پروسه هم ختمه شوې ده. بیا نور تفصیل د ناجی صاحبای په دغه راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له نږدې 15,000 شکایتونو څخه 15% سیړل شوې دي. د شکایتونو کمیسون منشي ابویان محمد قاسم الیاسی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو د تصنیف یا طبقه بندۍ بهیر هم پای ته رسیدلی.
طبقه بندۍ شکایات بیت مو
د شکایتونو طبقه بندۍ پای ته رسیدلې ده. د څېړنو حقوقي تحلیل کار روان دی چې له څېړنو وروسته به دغه شکایتونو په اړه پریکړه کیږي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي له انتخاباتو 8 وروسته 4,500 بیلابیل شکایتونه ثبت کړي چې ډیره برخه له کابل او هرات ولایتونو څخه دي. د کمیسیون چارواکي وایي په دغو شکایتونو کې یو شمیر جدي او برخلیک ټاکونکي دي، خو دوی په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه شان وایي هغه ویډیوګانې به هم مستند شي چې په ټولنیزو شبکو کې لس پلس کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د سار بنسټونه ټینګار کوي چې د شکایتونو کمیسیون باید له هر ډول سیاسي فشار پرته په مسلکي او بې پرې ډول دغه شکایتونه وڅېړي او پایلې اعلان کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا ویان زبیر حبیبزاده وویل
شکایتای درج شده در کمیسیون شکایت باید
په کمیسیون کې ثبت شوي شکایتونه باید په پوره شفافیت وڅېړل شي او تورې رایې له سپینو رایې بیل شي. د فشارونو مسله زموږ د اندېښنې وړ ده او دغه فشارونه باید د پروسې پر وړاندې خنډ رامنځته نه کړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. له انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې د میزان په 18 او وروستۍ پایلې د عقرب په 14 نیټه اعلان شي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او د مخمنۍ خبري مجله ده چې همدا شپه په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو څخه خپرېږي. د انتخاباتو کمیسیون یو شمیر موقت کارکونکي دا کوي چې د دوی ماشونه نه دی ورکړل شوی. دوی وایي که څه هم په سوزلی په دې خاطر کمیسیون ته مراجعه کړي خو مسؤلینو یې غږ نه دی اورېدلی. د انتخاباتو کمیسیون هم په دې خپل نظر لري. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د ولسی جرګې له انتخاباتو یو کال او د ولسمشۍ له انتخاباتو یو اونۍ تیریږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا تر اوسه د خپلو موقتو کارکوونکو ماشونه نه دي ورکړي. ملیحه هغه میرمن ده چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکوونکې وه. دوی تر اوسه خپل ماش نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو په خبرو کې وویل د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم ترې غوښتنه وشوه چې د کمیسیون موقته کارکوونکې واوسي، خو دې ونه منله.
د سهار 5 څخه به کار ته تلم او د شپې تر 8 پورې به هلته وم. ډېر خطرونه مې پر ځان ومنل، له هر خوا وګواښل شوم، خو زه خپل کار ته ولاړم. د پارلماني ټاکنو څخه یو کال تیریږي. کمیسیون زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د ملهی په وینا کمیسیون د موقتو کارکوونکو لپاره 2500 څخه تر 3000 افغانۍ پورې معاش ټاکلی و چې باید ورکړل شوی وای، خو په کمیسیون کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د ولسي جرګې د انتخاباتو معاشونه یې لا نه دي ترلاسه کړي او د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هم کار کړی او په تمه دي چې معاشونه به یې ورکړل شي. ښوونکي زهرا چې د کاپیسا ولایت په ولسه کې دنده لري وایي په دواړو انتخاباتو کې د کمیسیون موقته کارکوونکي وه، خو تر اوسه یې حقوق نه دي ورکړل شوي.
سره له دې چې په کاپیسا ولایت کې امنیتي او عنعنوي ستونزې موجودې وې، خو بیا هم زه ولاړم، کار مې وکړ او په دواړو انتخاباتو کې زه د کمیسیون موقته کارکوونکی وم، خو کمیسیون لا هم زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د کمیسیون لخوا 190,000 او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې 150 زره موقت کارکونکي ګمارل شوی وو. یوې سرچینې چې ونه غوښتل نوم یې واخیستل، شهزادي رادیو ته وویل د ولسمشۍ د انتخابات په ورځ هر کارکونکي لپاره له 2500 څخه تر 2000 افغانیو پورې معاش ټاکل شوی وو. اوس د ټولو پښتنو اندېښنو ته د انتخاباتو کمیسیون کمیشنر رحیمه ظریفي داسې ځواب وایي:
معاشات روز د ولسی جرګې د انتخاباتو معاشونه مخکې لدی چې موږ د ولسمشۍ ټاکنو ته لاړ شو، زموږ مالی او اداري کارکوونکو ډاډ راکړی و چې 4 ولایتونو ته لیږل شوي او د دې لپاره موږ جدي تدابیر نیولي تر څو پیسې اصلي کس ته ورسیږي.
خو د انتخابات د څارې یو شمېر بنسټونه په دې برخه کې د انتخاباتو کمیسیون پړګني. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د موقتو کارکوونکو د معاشونه نه ورکول د کمیسیون په مدیریتي ضعف دلالت کوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
مننه کوو چې آزادي رادیو ته غوږیست او دا مخمنه خبری مجله اوري. د چاپیریال ساتنې ملي دروایي په کابل کې د پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره 15 پلان چمتو شوی او ډېر ژر به عملي شي. د دې ادارې چارواکو په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چمتو شوی پلان 150 موارد لري چې په تطبیق سره به د کابل ښار چاپیریال پاکوالي کې زیات تغیرات راشي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ولایت والی وایي د نورو ستونزو سره سره په کابل کې د غیر پلاني استوګنځایونو جوړول د چاپیریال پاکوالي ته تر ډېره تاثیر لاندې راوسته ده. خاطر پردیس بیا هم له نورو جزئیات سره.
د چاپیریال ساتنې ادارې د یو شمېر نورو ادارو سره تازه د کابل ښار د چاپیریال پاکوالي لپاره نوې هڅې پیل کړې. د دې ادارې مسلکي معین عزت الله صدیقي په کابل کې یوې خبري غونډې ته د کابل ښار ککړه هوا د اندېښنې وړ وبلله او د ولسمشر د فرمان په اساس یې د دې ککړې هوا د پاکوالي لپاره 15 پلان چمتو کړی. ښاغلي صدیقي وویل په دې چمتو شوي پلان کې هغه ټول موارد مشخص شوي چې د چاپیریال په پاکوالي کې مستقیم تاثیر لري.
مشکلات در کابل چې است، منابع چې است،
آیا موږ سرچینې لرو، امکانات مو څومره دي؟ د ټولو پښتنو ته په دې 15 پلان کې ځوابونه ویل شوي. په دې پلان کې 14 عنوانونو کې 150 موارد رانغاړل شوي، هغه موارد چې د چاپیریال پر پاکوالي مستقیم تاثیر لري او موږ د دې پلان د تطبیق لپاره چمتو یو.
د دې موضوعات خوب شناسایی شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار هوا په منی او وړي کې زیاته ککړه کیږي. د برېښنا نشتون، د زغالو، لرګیو او پلاستیک څخه استفاده، د تولیدي فابریکو فعالیتونه، د ښار په څنډو کې غیر معیاري حمامونه او خښتو بټیګانې هغه اصلي عوامل دي چې د کابل ښار هوا تر هر بل وخته ککړه کړې ده. د دې ټولو عواملو سره د کابل ولایت والی محمد یعقوب حیدری وایي په کابل ښار کې په سلهاو غیر پلاني کورونه او ودانۍ د دې ښار هوا ته زیاته صدمه رسولې.
ما به اضافه 470,000 واحد مسکونی
موږ شاوخوا 420,000 غیر پلاني ودانۍ او کورونه په کابل کې لرو. په دې کورونه او یا ودانیو کې مرکز ګرمیان نشته او که هر کور دوه بخاري ولري نو 1,000,000 سرچینې د ککړې هوا لپاره پیدا کیږي. د بې وزلو او ناتوان خلکو سره موږ څو
اینا مردم غریب بیچاره ناتوان است.
کریسپیس هغه نړیوال بنسټ دی چې شاوخوا په اویا هیوادونو کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې څېړنه کوي. د بنسټ تیر کال په یوې څېړنه کې موندلی چې افغانستان د هند، پاکستان او بنګلادیش څخه وروسته د چاپیریال له اړخه څلورم ککړ هیواد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د ککړې هوا څخه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په کلني ډول خلکو ته د ککړې هوا له امله تنفسي ستونزې پیدا کیږي او ډیر خلک د همدې له امله خپل ژوند د لاسه ورکوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د نوي سفر کې ټولنې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته په اعتراضي غونډه کې په هغه هیواد کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو ناوړه چلند وغنده. دوی له ایراني او افغان چارواکو غوښتل چې په ټوله کې په ځانګړي ډول په ایران کې د یو افغان د شکنجه کېدو د تازه مورد په اړه بې پرې او هر اړخیزې پلټنې وکړي. لږ نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
حضرت آیت الله
د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې غړي دي چې په یو اعتراضي غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند غیر انساني او د دوی په حقونو څرګند تیری وباله. دغه اعتراضي غونډه د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران سفارت مخې ته جوړه شوې وه. د افغانستان د نوي چپر کې ټولنې مشر عبدالبصیر رښتیا په دغه غونډه کې د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت وغوښتل چې په ایران کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي.
موږ درته راغلي چې د ایران
حکومت نه وغوړو چې ولې همیشه افغانان باندې داسې ظلمونه کوي، ولې افغانان ځوروي. موږ مجبور یو چې بهرنۍ وادو ته راشو، یو کار وکړو، یو ډوډۍ لپاره، مزدورۍ لپاره لاړ شو، او دوی د افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي، او خاصتا د افغانستان د وزارت خارجه نه د موږ غوښتنه دا ده چې ولې دوی د افغانانو د حقوقو نه دفاع نه کوي، ولې د ایران د سفارت مسؤول ولې احضار نه ده کړی، او ولې زموږ شکایت او اعتراض دوی ته نه ده رسول.
په دغه غونډه کې د هغه افغان په حق کې د عدالت غوښتنه وسوه چې د دوی په وینا ویل کېږي تازه په ایران کې شکنجه سوی او ممکن د شکنجې له وجې مړ سوی وي. د اعتراضیه غونډې یو شمیر ګډونوالو په ایران کې افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د شویو تیریو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم توریالی ده. افغانانو د حقوقو پوښتنه دی وکړي په خارجي ممالکو کې، بخصوص د ایران. یو کارګر چې هلته کلونه کلونه کار کوي ایراني سره ګرو کېږي، په اخر کې ورته حقوق نه ورکوي، څوک نشته چې هغه پوښتنه وکړي.
نوم یې فیروز زاهدی است. دیگه با مردم ایران بسیار هم تو صادقانه کار میکردیم، با وجود همه صادقانه که ما کار میکردیم حداقل ما را پول مونا نمیداد، نمیگذاشت شما درست مزدورکاری خود انجام بدیم. قسمی که ما میدیدم دیگر جوانا را اذیت میکردن، لات کوب میکردن، میزدن، حتی پولشون را نمیدادن بنده خدا با وجود این همه کاری که میکردن.
حتی ما وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم را واخلو، خو څوک خبرو ته حاضر نسول. په کابل کې د ایران سفارت څو ورځې مخکې په یوې اعلامیه کې ویلو د هغه ویډیو او تصویرونو په اړه چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي پلټنې وکړي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تازه د دغه اعتراضي غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان وویل چې دوی دغه موضوع تعقیبوي او په دې اړه له ایراني چارواکو سره په اړیکه کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو اساسي دنده په بهر کې د افغانانو حقوق او ګټو څخه دفاع ده. تاسو شاهدان چې دغه موضوع موږ د تیر په څیر تعقیبو،
تعقیب کړئ، تعقیب میکنیم.
لا تیر یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو شبکو کې داسې یو ویډیو لاس په لاس کیږي چې په ایران کې د یو افغان کډوال شکنجه کېدل ښیي. خو دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کډوالو سره د ورته او تر دې د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل سوي وو چې د څېړنو د ژمنو سره سره یې پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
د افغانستان او ایران په سرحدي سیمو کې د افغان مهاجرو شکنجه کول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون خبرګون هم راپرولې ده. خاطر پردیس په دغه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له ویان حمیدالله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د دې ډول پیښو تکرار څه پایلې درلودلی شي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون دغه کړنه په سخت ټکو غندي، او دغه کار د شکنجې نړیوال او همدارنګه د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون ښکاره سرغړونه ګڼي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه د خارجه وزارت سره په تماس کې دی تر څو دغه موضوع د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تعقیب کړي. همدارنګه په ایران کې د افغانستان سفارت سره موږ له نږدې دغه موضوع تعقیبولو، د ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه تر څو د بشري حقونو دغه نقص په جدي ډول سره بررسي کړي. د خارجه وزارت ورکار کوي تر څو دغه مسایل ورسري، او بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خارجه چارو وزارت دغه کړنې له
مشکور صاحب وړاندې لدی هم ایرانی نظامیانو د افغانستان او د ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې افغان مهاجرین وهلي وو، ډبولي وو، یا دا چې شکنجه کړي وو. تاسو په خا هم داسې دریز درلود، خو تر اوسه پورې داسې عملی اقدامات تر سترګو نه تر سترګو کیږي. وروسته لدی نه په دې تړاو باندې له ایرانی چارواکو سره داسې یو تفاهم سره رسیدلی دی یا دغه سپیخي بیا تکرار نشي؟ متاسفانه دغه سپیخي ډیر زیات
کیږي، او دغه سپیخي شاهدان بدبختانه چې دغه پیښه واقعا په نړیواله کچه د زغملو نه دی، د افغانستان حکومت ته هم د زغملو نه دی، خو له ډیپلوماتیکو لارو چارو د افغانستان حکومت باندې موږ د هغوی باندې غږ کوو چې دغه مسایل له ډیپلوماتیکو لارو چارو څخه وڅاري تر څو د بشري حقونو د نقص د سرغړونو او د دې هغه ښکاره سرغړونو څخه جدا جلي وګرځو.
یو بل موضوع چې ډېر د بحث وړ د جناب مشکور صاحب هغه ده چې همیش د افغان حکومت او په اړوند ادارو په ټول افغانان غږ کړی دی چې نورو هیوادونو ته د مهاجرت لپاره یا د کډوالۍ لپاره لاړ نشي، خو افغانان ځي. خصوصا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه مشخصه تګلاره لري چې وکولی شي د دغه سپیخو او په ورته وخت کې د مهاجرت او یا د کډوالۍ مخه ونیول شي په افغانستان کې؟
متاسفانه افغانستان ولس د فقر، بیکارۍ او د امنیت له نشتوالي له امله مجبوراً خپل هیواد پر دی او نور هیوادون تا کده کنی ولی پا کل که ده بشری حقون خپلواک کمیسون پر دی با ده باور لری که ده اطباع و حقوق پر طول هیوادون که باید خونده شی کتیری سوک هر شد تزین و ده آغام آغا هیواد قوانین سرستم باید حقوی ده بشری حقون و ده نقص را مخامخ نشی ایک شک نشده که پاکستان که ستون دشتا مشکلات شتا فقر و بیداری امنیتی ستون دیده به سبب که گیتی متاسفان در افغانستان و لس بحرانه یه حیوادون تغییر شید ولی در پدی معنی نده چه در افغانستان حکومت باید در خپل و اطباع و در بشری حقون سخم ملاتر ونه داری افغانستان حکومت مکلف به طول حیوادونی که در خپل در افغانان در بشری حقون سخم ملاتر و که او دیپلماتیک و لارشار و بید حقون تحفظ لپاره کارو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویان حمید الله مشکور وو. له همدې سره دا خبری مجله پای ته رسیږي. بل خبری مجله زما همکار احمد حنایش په دریجه به تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته